The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gran Auditun Ko Da The Voice of America Diva Radio De Nan Da Nahe Vras Kaal Dwazra Uwal Lassam Da January Da Miyashti Lassamane Tara وقت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوی دی پنځه نیمې بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسخوتن اته بجې شوی دی د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعت خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانی میډیا رپورټونه وایي د ملک مهم سیاسی او پوځی مشران د یو خاص مودې پورې د ترهګرۍ پر ضد جوړ پوځي عدالتونو بیا پر ځای کولو باندې راضي شوي دي. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر جنرل جان نیکولسن د ګاونډي هیواد پاکستان قبایلي سیمې شمالي بدرستان سفر کړی دی، کوم چې د وروستیو ورځو پورې د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګڼل کېدو. او د امریکې خارجه وزیر جان کیری به پیرس کې د جنوري په 15 نیټه په منځني ختیځ کې د دوه ریاستونو جوړښت په سر نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. پاکستانی میډیا وایي د ملک مهم سیاسي او پوځي مشران د یو خاص مودې پورې د ترهګرۍ پر ضد جوړ پوځي عدالتونو بیا پر ځای کولو باندې راضي شوي دي. د کال 2014 دسمبر میاشت کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د ترهګر حملې وروسته د پاکستان سیاسي ګوندونو په مشوره سره د ترهګرو ته سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه پر ځای کړو، چې د دوه کاله تېرېدو وروسته یې آئینی موده دوه ورځې وړاندې سرته ورسېده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د مهمو سیاسي او پوځي مشرانو په غونډه کې دا فیصله شوې چې په پارلمان کې د سیاسي پارټو په منځوري سره به پوځي عدالتونه بیرته د یو خاص مودې لپاره پر ځای کوي، چې ورته به په درې کې د دوو برخې اکثریت پکار وي. پاکستان کې سیاسي سلنکاران د پوځي عدالتونو په کار نیوکې کوي او وایي تر اوسه یې په ترهګرۍ کې ککړ خلکو ته هغه شان سزاګانې نه دي ورکړي د کوم چې د دینه تمه لرل کېده. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر جنرل جان نیکولسن د ګاونډي هیواد پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سفر کړی دی، کوم چې د وروستیو ورځو پورې د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګڼل کېدو. د پاکستان پوځ د ګل پورز ویلي ځایي پوځي کمانډرانو افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر ته په قبایلي سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو او د جنگ وروستو د سماجي پرمختیا په سر تفصیل وړاندې کړی دی. امریکایي چارواکي د ډېر وخت راهیسې وایي په شمالي وزیرستان کې د حقانی تندربه ډله مضبوط مرکزونه لري او په افغانستان کې په امریکایي او افغان ځواکونو باندې حمله کوي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری په پیرس کې د جنوري په 15 نیټه په منځني ختیځ کې د دوه ریاستونو جوړښت په سر نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. دغه غونډې ته به د نړۍ او یا ملکونو مشران ورځي. په کانفرنس کې د اسرائیل او فلسطین مشران برخه نه اخلي، خو داسې رپورټونه دي چې فلسطیني مشران به د کانفرنس په موقع د امن یو نوی پلان وړاندې کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او په واشنگتن کې د نوموړي مرستیالان د دغه غونډې په اړه خوشاله نه دي، کوم چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا منظور شوي هغه قرارداد وروستو کیږي چې پکې په غربي غاړه کې د اسرائیلي کورونو جوړول د نړیوال قانون خلاف ورزي بلل شوی و. امریکې وړاندې داسې قسم قراردادونه رد کړو، خو دغه ځل یې ووټ نو اچولې او د قرارداد منظورولو لپاره یې لار هواره کړې وه. روس د امریکې استخباراتي ادارو هغه دعوی به بنیاد بللی دي چې پکې ویل شوي روس د امریکې صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې چې ډانلډ ټرمپ ته په صدارتي انتخاب کې ګټه ورسوي. د کرملین ویان ډیمیټری پیسکوف د ګل پورز ویلي د امریکې په دغه تورونو کې حقیقت نشته او دا چې دا د جذباتو ډکې دعوی دي. د امریکې استخباراتي ټولنې د جمعې په ورځ ویلو دوی په دې باور دي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په شخصي توګه د امریکې جمهوري صدارتي عمل ګډوډولو حکم ورکړی و. امریکا وایي دوی په مشرقي شام کې د داعش خلاف کامیاب عملیات کړي. د پینټاګان بیان نیوی کیپټن جیف ډیویس د ګل پورس خبریالانو ته ویلي د امریکې خصوصي ځواکونو دغه عملیات د شام په دیر ازور صوبه کې کړي دي. او د پینټاګان بیان وایي په ابنای هرموس کې د اتوار پورز د امریکې د سمندري پوځ یو جهاز په ایرانی کشتو باندې د خبرداري ډزې کړې دي. د امریکا د دفاع چارو یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي د ایران انقلابي دستو جنگی کشتۍ د هرمز سمندري پټۍ کې د امریکا بحري بیړۍ یو ایس ایس مهن اړخته په ډېرې تیزۍ سره ور روانې وي. د پینټاګان ویان جیف ډیویس ویلي امریکایي ځواکونو ایراني کشتو ته اول د خبرداري غږونه وکړل او د هغې وروسته یې د دوی سنولو لپاره ډزې وکړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږه دا د نیمې ګنټې خبری پروګرام تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خپلې غبان دی اوریدو. خپل اولنی ریپورت اړخته د پاکستان په میډیا باندې داسې رپورټونه راغلي دي چې د ملک مهم سیاسي او پوځي مشران د یو خاص مودې پورې د ترهګرۍ پر ضد جوړ پوځي عدالتونو بیا پر ځای کولو باندې راضي شوي دي. دغه پوځي عدالتونه د تیرو دوو کلونو پورې د کار کولو او دور دې وړاندې د دې آئینی موده ختمه شوې وه. نور حال په تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
په داسې حال چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړې قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې پوځي عدالتونو موده سرته رسېدلې. پاکستانی مطبوعات وایي د دغه پوځي عدالتونو بیرته پر ځای کولو لپاره تېره شپه د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یوه مهمه غونډه ترسره شوې ده. په دغه غونډه کې پوځي او سیاسي مشران د پوځي عدالتونو بیا بحالولو باندې راضي شوي، خو په شرط د دې چې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه په یوه نیټه اتفاق وکړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو خبر کې لیکلي چې مرکزي حکومت په دغه لړ کې د آئینی اصلاحاتو لپاره رابطې شروع کړي او په دغه لړ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو سره تماس نیسي او د دوی رائے به هم اخلي، او دغه فیصلې له به هغه وخت عملي شکل ورکړي کیږي کله چې په پارلیمان کې په دریو کې دوه برخې رائے ترلاسه کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې تیر شپه شوې دغه غونډه کې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار، د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د استخباراتي ادارې مشر لیفټیننت جنرال نوید مختار، د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، د قومي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاحکار لیفټیننت جنرال ناصر خان جنجوا او ځینو نورو مشرانو هم ګډون کړو. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو په هیواد کې په امنیتي حالاتو ژور بحث کړی او د ترهګرۍ پر ضد روانو عملیاتو نه د زیاتو ګټو اخیستو په لارو یې هم خبرې اترې کړې دي. په غونډه کې د پوځي عدالتونو په اهمیت د خبرو اترو په وخت ځینو چارواکو په دې خبره زور ورکړی چې دغه عدالتونه دي د ترهګرۍ مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. په غونډه کې دا خبره هم تکرار شوې ده چې پاکستان به د هر قسمه ترهګرۍ ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کوي. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدو وروسته د بشري حقوقو یو شمېر ډلو د دغو عدالتونو په کردار نیوکې کړې دي او دوی وایي چې د پوځي عدالتونو پر ځای پکار ده د پاکستان عدالتي نظام باندې کار وشي او عامو ججانو ته د تحفظ ورکړی شي. د پوځي عدالتونو لخوا ورکړی شو د مرګ سزاګانو په اړه هم دا نیوکه کیږي چې دوی په تیرو دوو کالو کې په ترهګرۍ کې ککړو ښکاره خلکو ته سزاګانې نه دي ورکړي او زیاتره یې هغه کسانو ته سزاګانې ورکړي کوم چې په نورو جرمونو کې ککړ وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان دننه چې کوم پوځي عدالتونه پر ځای کړل شوي او د دوو کلونو پورې یې کوم کار کړی دی، هغه هم د یو شمېر څېړنکارانو لخوا د نیوکو لاندې دي. څېړونکي په حکومت هم نیوکې کوي چې د دغه پوځي عدالتونو د جوړښت او د دې د ضرورت لپاره چې کم وجوهات وو په هغه هم صحیح کار نه کړی چې ولې دغه عدالتونه جوړ شو او د دې ولې ضرورت رالی. څېړونکي دا هم وایي چې ولې سویلینز په عامو عدالتونو کې هغه نه محاکمه کیږي او که چیرې محاکمه کیږي نو ولې بیا ججانو او وکیلانو ته صحیح تحفظ نه ملاویږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان په عملي کولو باندې هم خلک نیوکی کوي او وایي چې حکومت تر اوسه پورې نېشنل اکشن پلان شل نقطې په صحیح مانو کې نه دي عملي کړي. رپورٹ پہ د پېښور ندرې بریډیو خبریال سادیہ قاسم شارہ کوي.
د آرمی پبلک سکول پېښور تر هغه پېښې نه پس د یو قانون لاندې د دوو کالو لپاره قائم شوی فوزی عدالتونو موده پوره شوې ده. د کال 2015 د فروری میاشت نه دغه فوزی عدالتونو د تر هغه ملزمانو پر ضد مقدمه اوریدل شروع کړي وو او په دغه دوو کالو موده کې 215 مقدمه اوریدلې وي او یو سل او یو شپېته د ترهګرۍ ملزمانو ته د مرګ سزا اورولې ده او سه یو سل شپاړس مختلف ملزمانو ته عمر قید سزا اورولې. په دغه دوو کالو موده کې صرف 12 سزا شوي کسانو ته پانسي ورکړې شوې ده. خو پوهان وایي چې په دغه دوو کالو موده کې د جرایم او د ترهګرۍ خاتمې لپاره عدالتي نظام کې څه خاص اصلاحات نه دي شوي او د مخکنه موجود د ترهګرۍ پر ضد قوانین کې هم اصلاحات نه دي شوي. یو سیډون کې پروفیسر خادم حسین وای چې د دغه فوزی عدالتونو قیام هم یو غیر جمهوری عمل او د بشري حقوقو تنظیمونو په دې باندې نیوکه کړي.
ما تخکاری دا چې عدالتي نظام کې کوم کریمینل جسټس سیستم دی هغه کې سختیاتی تبدیلې نه پکار دي، هغه سټرکچرل ریفارمز پکار دي چې کوم خلق په دې آئینی توګه باندې یا د آئین دلاله چې د قانون جوړو کوم عمل دی هغه کې مثلا فاټه شاملولو، د هغه کې اصلاحات کول، انتظامی، سیاسي او اقتصادي، هغه کې د مدرسو اصلاحات کولو، هغه کې په ترهګر تنظیمونو د نفرت انگیز مواد خپرولو باندې قطغن لګولو خبره وه، هغه کې میډیا باندې خبره وه، هغه کې پنجاب کې د عملیاتو خبره وه، هغه کې د ترهګر یا انتحاګر تنظیمونو په نوم نمونو در راوتلو باندې قطغنو خبره وه. ما تخکاری چې په هغه کې سپسلو کې یو کم سل عمل نه دی شوی، صرف دغه قسمه چې کوم فوجي عدالتونه جوړ شو هغه سره اخپنی غد ترهګرۍ تعلق نه و، دا یو متوازی غیر جمهوري عمل و.
یو بل خبریال او د بشري حقوقو تنظیم سره تړلې کارکونکو غلام دستکیر هم وایي چې بیړني حالاتو کې بیړني ګامونه غستل کیږي. فوزی عدالتونه هم یو داسې عمل و خو په دې د بشري حقوقو تنظیمونو تحفظات لرل. هغه وایي چې په کار ده د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د وړاندې نه موجود قوانین کې نقصونه لري کړی شي او هغه عملي کړی شي.
او دا نور لاس چې راغلی دي د دهشتګردۍ مخنیوي لپاره هغه باندې د خلکو اعتراضات وو، وجه دغه وا چې په دې کې بنیادی کوم حقوق چې په کانسټیټیوشن کې ګارانټي شوی دي یو عام سټیزن ته په هغه باندې کمپرومایزز کیږي. دغه وجه ده چې اکثر اوقات په دې باندې اعتراضات پکې د بشري حقوقو غړي چي دي تک شانتي دغه اکچراغله او د ملټری کورس دغه بار کې چې کوم قانون سازي شوی و دوه کالو د پاره پوره شو. خو سوال دا دی چې انټی ټیریزم اکټ کې کوم داسې کمی و چې د دې کورس ضرورت پیښ شو. هغه کې بلاشه داسې شیزونه دي چې کوم د مسکریج اف جسټس پاره کې کیږي کوم چې نتی پکار او پاره باندې اکثر او بیشتر د انساني بشري حقوقو غړي چې دي تنظیمونه چې دي هغه په اعتراضات کوي. خبره دغه ده چې کوم الریډي انټی ټیریزم اکټ یا نور لاس چې پہله جوړ شوی دي تر هغه د مخنیوي لپاره دا غي مطلب خدا دې چې یا دا غي انفورسمنت صحیح نه دي او یا غي قانون کې نور تبدیلی کول پکار دي.
پوهان وایي چې ملک کې ترهګری ختمولو لپاره پکار ده نېشنل اکشن پلان کې ټاکلې شوی نور عملی ګامونه هم واغستل شي. بیړني او وقتی اقدامات په ځای پکار ده د ترهګرۍ وجوهات ختمولو لپاره مستقل او عملی ګامونه واغستل شي. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر جنرل جان نیکولسن د گاونډي هیواد پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان سفر کړی دی، کوم چې د وروستیو ورځو پورې د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګڼل کېدو. د نوموړي سره د دغه سفر په وخت د پاکستان پوځي مشر هم موجود وو، او هغه د دغه سفر په وخت میرانشاه ته بازار ته هم ورغلی دی. نور حال پې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
افغانستان کې د نړیوال عسکرو کمانډر د گاونډي ملک پاکستان د شمالي وزیرستان قبایلی سیمې سفر کړی دی، کومه سیمه چې تر اوسه د ترهګرۍ مرکز ګڼل کېده. د پاکستان فوج ویلي دی چې یو ځایي پوځي کمانډر د ناټو کمانډر جنرال جان نیکولسن ته په سیمه کې د عملیاتو وړاندې او وروستو د بیا آبادۍ کارونو په اړه باندې تفصیلي حال احوال تیر کړ. د پاکستان د فوج لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې جنرال نیکولسن سره د خپل وپد د میرانشاه بازار ته بوتلی شو، او هلته یې د پاکستان د فوج لخوا جاری کارونو کتنه وکړه. بیان یې زیاتوي چې جنرال جان نیکولسن په کامیابه کارروایو باندې د پاکستان د فوج ستاینه وکړه. په افغانستان کې د ائتلافي فوج امریکایي کمانډر سره د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم دغه سفر کې ملګری وو. یاد دی وی چې دغه سیمه د افغانستان پولی ته څېلمه د القاعده پاکستانی طالبانو حقانی شبکې او د نورو وسلوالو مرکز ګڼل کېده، چرته چې خارجي ترخګرو هم پناه اخستې وه. د سیمه کې تر نږدې وخت پورې د امریکا ډرون الوتکو خپل بمباری کړی دی، او ګڼ شمیر وسلوال یې په هدف کړی دی. خو د پاکستان فوج وایي چې د کال 2014 راهسې په شمالي وزیرستان کې زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي، او په دغه عملیاتو کې یې د دوی مرکزونه تباه کړي چې پکې 3,500 پورې وسلوال هم وجلې شوي دي. د دغه عملیاتو په نتیجه کې دوی دعوه کوي چې د بمونو جوړولو فیکټریانې یې هم تباه کړي دي. د دې وروستو په پاکستان کې په بمی چاودنو کې ښکاره کمی راغلی دی، خو د دې عملیاتو له کبله د 2,000,000 څخه زیات خلک هم بېکوره شول، او تر دې وخته هغوی ته د استوګنې ځایونه، اوبه، هسپتالونه او سکولونه بیا نه دي برابر کړی شوي. بلخوا د افغانستان حکومتي چارواکي تور پورې کوي چې د افغانستان اړخ ته فعاله وسلوالو ته د پاکستان لخوا مرسته ورکول کېږي. دغه تورونه بیا بیا پاکستان رد کړي دي. د پاکستان د فوج لخوا جاری شوی بیانیه وایي چې جنرال جان نیکولسن د پاکستانی جرنیل سره په پوله د امنیتي ګامونو پر سر باندې هم خبرې اترې کړې دي. د پاکستانی فوج مشر جنرال باجوا د پاکستان او افغانستان په شریکه پوله د سخت امنیتي میکانیزم د پرځای کولو غوښتنه وکړه، او دا یې هم وغوښتل چې ناټو دې په دې کې خپل رول ولوبوي. بیانیه زیاتوي چې جنرال جان نیکولسن په شریکه پوله د امنیتي ګامونو پورته کولو خبره په پام کې واخیسته. پاکستان د افغانستان سره 2,500 کیلومتره لوی سرحد لري چې په باقاعده توګه د څارنې کوم جامع نظام پرې نشته، او غواړي چې دغه سرحد محفوظ شي، خو افغانستان دغه پوله یو دایمي سرحد منلو ته تیار نه دی.
دا د وایس آف امریکا اډیو ریډیو دی. د امریکې خارجه وزیر جان کیری با پیرس کې د جنوري په 15 نیټه په منځني ختیځ کې د دوه ریاستونو جوړښت په سر نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. دغه غونډې ته به د نړۍ او یو ملکونو مشران ورځي. نور حال په د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د جانکیری لپاره د امریکا خارجه وزیر په حیث د خپل څوکۍ په اخیری مشنونو کې یو د روانې میاشتې په 15 باندې په پیرس کې هغه یو کانفرنس کې برخه اغستل دي چې پکې به د نړۍ د اویاو هیوادونو مشران برخه اخلي. د دغه کانفرنس مقصد د اسرائیل او فلسطین دواړو ریاستونو د مسلې حل روباسلو لپاره هڅې کول دي، چې په اړه یې څېړنکاران وایي چې حل یې یو مشکل کار دی. د دغه غونډې په اړه ویل کیږي چې نه خو د فلسطین او نه د اسرائیل مشران به پکې برخه اخلي، خو داسې راپورونه دي چې کېدی شي د دې غونډې یو اړخ ته فلسطین یو نوی د امن پلان وړاندې کړي. د تیر کال جون په میاشت کې شوې هم دغه رنګې یوې غونډې یا کانفرنس کې چارواکي په دوو ډلو کې تقسیم کړي شوي وو چې د دغه ډلو په مرسته د امن خبرو اترو لپاره لار هواره کړي. هغوی به خپلې لارې چارې د راتلونکي اونۍ په غونډه کې وړاندې کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د نوموړي په واشنگتن کې مرستیالان د دې غونډې په اړه پریشان ښکاري. دا په داسې حال کې ترسره کیږي چې ملګري ملتونو امنیتي شورا 2023 د شم قرارداد پاس کړی چې پکې د اسرائیل لخوا د آبادکارۍ ختمولو غوښتنه شوې، او دغې ته یې د نړیوال قانون سرغړونه ویلې. په تیر وختونو کې امریکا سو واري دغه رقم قراردادونه ویټو کړی دي، خو دا واري رائے نه دا ورکړي چې ورسره دغه قرارداد پاس شوی دی. د دې په وضاحت کې د دسمبر په 18مه هغه لیکيري ویلي چې دوی په واضحه د اسرائیل تحفظ او دفاع نشي کولی، او کچري داسې کوي نو دوی د خپل سترګو وړاندې د دوه ریاستونو د مسلې ممکنه حل ته زیان رسوي. د دغه قرارداد د پاس کېدلو لږ وخت پس د امریکا منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د جنوري د 6مې وروسته به حالات بدل وي. د هغلی ټرمپ د اسرائیل لپاره غوره کړی شوی سفیر ډیوډ فرایډمن د اسرائیل د بادکارې مرسته کوي او ویلي دي چې نوموړی د دواړو ریاستونو د حل مخالف دی. د وزیر اعظم نتنیاهو حکومت او د هغوی په واشنگتن کې مرستیالان د صدر باراک اوباما په خپل دفتر کې د باقی پاتې مودې په محل اوس هم فکرمندې لري او وایي چې اسینا په دې وخت کې نوموړی په رسمي توګه فلسطین یو ریاست اعلان کړي یا په امنیتي شورا کې د فرانس لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد مرسته وکړي، په کم قرارداد کې چې فلسطین یو ریاست او د پولو ټاکلو غوښتنه شوې. ران کیمپیس سوچ چې د جیویش ټیلیګراف ایجنسی په واشنگتن کې مشر دی، نوموړی وایي چې د دفع فکر د دې خبرې امکانات ډیر کم دي. نوموړی زیاته کړې چې په دې لړ کې د اوباما انتظامی ټول څه ویلي چې څه ویل. هاغلی کیمپیس ویلي چې د ډانلډ ټرمپ د خپلې څوکۍ لپاره سوګند پورته کول وړاندې د هغوی سره به په دې لړ کې د هڅو یا څه کولو لپاره یقینا 15 ورځې وي، نو دغه وجه ده چې د ته نه ښکاري چې داسې به څه وشي.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالات باندې سریکل شوې دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل وزارت په کلهم موده کې مشرقي وسطا کې د امن راوستو او په خصوصي توګه د اسرائیل او د فلسطینیانو په منځ کې د یوې امن لوزنامې کولو لپاره د زړه د خلاصا کوششونه وکړل، خو د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د روغې جوړې پر راوستو کې کامیاب نه شو. د ښاغلي جان کیری ټول کوششونه د دوو آزادو مملکتونو د قیام د فارمولې په بنیادو. د امریکې مشهوري هفتهیزې اکونومیست د روانې هفتې په خپل غنا کې د خاغلی جان کیری د کوششونو او د اسرائیل او د فلسطینیانو په زړه شخړه یو تفصیلی تجزیاتي مضمون لیکلې ده. د مضمون سرخط جان کیری او د دوو مملکتونو په بنیاد د اسرائیل او د فلسطین د شخړې د اواري په لوري د دوه زړستړي کوششونه. اکونومیست د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې خاغلی جان کیری د وزیر خارجه په حیث د خپل اوږد دور د ختمېدو په موقع خپل یو تقریر کې دا خبره منلې ده چې د خپلو ډیرو وړاندینو مشرانو په شان د فلسطینیانو او د اسرائیل په خپلو کې د رغولو په کوششونو کې پاتې راغلی دی. خاغلی جان کیری خپل تقریر کې د اسرائیل د موجوده حکومت د پالیسو د تجزیه کولو په موقع وي چې د اسرائیل د موجوده حکومت پالیسۍ غالبا چې د اسرائیل په تاریخ کې د بیکچ زیاتو انتها پسندو او سرتی د خلکو په لاسو کې دي. د کال 1948 په جنگ کې عرب ملکونو نه پنیولې شوو علاقو د اسرائیل پکیدونکو آبادو ناخوخی خکارا کړی دا. خاغلی جان کیری خپل تقریر کې دا هم اوی چې په غربي غاړه د اسرائیل رواني آباده د اسرائیل د تحفظ مقصد نشي تر سره کولی او نه دا د اسرائیل په خیر کې دی. اکانومیست خپل مضمون کې لیکي چې د وزیر خارجه جان کیری په دې تقریر د امریکې منتخب صدر خاغلی ټرمپ او په امریکا کې د اسرائیل نورو ډیرو مرستیالانو په جان کیری ملامتي ویلي دي. په یورپ کې د برتانیې د وزیر اعظم تریسا می یو ویان خپل یو بیان کې ویلي دي چې خاغلی جان کیری لا د اسرائیل د حکومت په سیاسي جوړښت اعتراضونه نو پکار. اکانومیست لیکي چې د خاغلی جان کیری د تقریر نه څو ورځې وړاندې امریکې د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې مقبوضه علاقو کې د اسرائیل د آبادو خلاف د قرارداد نه مخالفت کولو نه انکار کړی وو او دا شان د اسرائیل خلاف دغه قرارداد په یو اتفاق منظور کړی شو. اکانومیست لیکي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اسرائیل خلاف په منظوریدونکي قرارداد په صدر اوباما او په جان کیری اسرائیل سره د دوکې کولو تورونه پوری کړي دي، حالانکه د سلامتی کونسل د قرارداد متن د امریکې د ډیری مودې نه اختیار کړي دي پالیسۍ سره په سمون کې دی چې د اسرائیل آبادۍ غیر قانونه دي او د امن په لار کې خنډان راولاړی. بلخوا د سلامتی کونسل په قرارداد د فلسطین صدر محمود عباس په خپله تبصره کې د تصالح کار کولو په موقع دا هم ویلي دي چې د دې قرارداد دا مطلب هم نه دی چې د فلسطین شخړه غینی اواره شو. اکانومیست لیکي چې په دې ټوله موده کې مقبوضه علاقو کې د يهودي آبادکارو استوګنو شمیر د 2,00,000 ته رسیدلې دی. اکانومیست خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو برابر د دوو مملکتونو د قیام د فارمولې مرسته کوي او په فلسطینی مشرانو تورونه پوری کوي چې بې د څه شرطه ورسره مخامخ خبرو ته نه کینی. خو بل خوا دا هم یو حقیقت دی چې د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د کابینې یو شمیر وزیران او د ده د لیکوډ پارټۍ ډیر غړي د فلسطینی ریاست د جوړولو مخالف دي.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
او تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
امریکا د پریس ازادي د جمهوریت حکمرانۍ یو ډیر اهم جز تصور کوي، خو د بدقسمتانه د دنیا په ډیرو سیمو کې او خلکو پریس د خپلو انتقامی کارروایو هدف کړی دی. څوک چې په جمهوریت عملونو کې د پریس د ازادۍ نه ویری اخیستی دي. د صحافیانو د تحفظ کمیټه په ګرد دنیا کې د بندیوان پرتو صحافیانو د شمیري راغونډولو کلیزه رپورت کې ویلي دي چې د کال 1990 نه راپدې خوا چې کمیټه د بندیوان صحافیانو په حق له د معلوماتو ساتلو کوم عمل شروع کړي دي، په دې ټوله موده کې سخت کال د هر وخت نه زیات صحافیان بندیوان پراته دي. د روان کال د دسمبر د لومبي تاریخ نه پس ټول کال کې 201 صحافیان په جیلونو کې پراته معلومه شوي دي، هر کله چې په کال 2015 کې د دوی شمیر 200 په ګرد دنیا کې د بندیوانو ساتلې شوو صحافیانو د کل شمیر دریمه برخه صحافیان په ترکی کې بندیوان دي. ترکی په جولای کې د ناکام فوزی بغاوت رستو د صحافیانو خلاف کار روایه توندې کړې دي. ترکی دا وخت د ملک د مخالف سرگرمو په تورونو کې 170 صحافیان جیل ته اچولی دي. دین علاوه د سلو نزیات خبری ادارې بند کړې شوې دي. د صحافیانو په جیلونو کې د ساتلو مسله عالمی ده او په دې ناوړه عمل کې چین، مصر، اریتریا او ایتوپیا شامل دي. د کال 2008 نه راپدې خوا ایران سخت کال پړومبی ځل د صحافیانو د بندیوان ساتلو د بدترینو 15 ملکونو د قطار نه بهر دی، او هغه ځکه چې د کال 2009 د انتخابونو وروستو چې کم صحافیان سزا کړی شوي وو هغوی خپلې سزاګانې تیرې کړي دي او اوس خوشی کړی شوي دي. خو بیا هم ایران کې نن هم د پریس مرای خپا ساتلی شوې ده او صحافیان جیلونو ته لیږلی شي. په دوی کې یو فلم ساز کیوان کریمی هم شامل دی، چاته چې د سیاسي رشوت په موضوع د خپل جوړ کړي دستاویزي فلم په سر د 1 کال د قید او د 223 سزا اورولې شوې ده. عام طور سره هغه حکومتونه د پریس مرای خپه کوي کوم چې د رای خیال او د صفا ستره حکمرانۍ په حق له صفا خبرونه اوریدل او لوستل نه غواړي. امریکا به د صحافیانو د تحفظ دپاره او په آزادو معاشرو کې د دوی د کردار او د رښتیا خبرې د ملګرتیا په سر د دوی د حفاظت دپاره خپله خوله پرانستې ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.